سنتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا
سلام جوړ په خیر کابل کې د ګرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ز فريد سيال هر کله کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د امریکا متحده ایالاتونو د افغان خزو ونجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د خزو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان خزو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوی غونډې ته وویل
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتر کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي، خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو.
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو لکه چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، پر ښځو او نجونو محدودیتونه پراخ کړي دي. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې زده کړې وکړي او ګڼې ښځې له دولتي کارونو راګرځولې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشومه برمی څاتل لویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشومه نن سهار 10 بجې یوې ژورې څا یا برمی ته لویدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لویدلې و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او زیاته کړه چې د ده هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نخو پر پړه پر تاجکستان واچول. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان د 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښې ترمنځ شوې دي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسي کې د څو کلونو کاري سابقه لرله په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې مړۍ بیګایلانو کړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینټریسي د دې دند لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسي په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړو موارد کې تر اوسه معلومه نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو سرپرست حکومت په هنې وزارت ته نوې وزیر معرفي کړې دی. د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي؟
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولی دی چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 15,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمینه برابره کړي. په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ ښوونځی پکې نشته او په دې کلی کې هیڅ څوک لوست نه دي.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3,000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
او لیدوزه مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پښتنې پلان رد کړی دی. د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیات کېدو دی. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال ښځینه پولیس یې په دندو ګمارلی دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لورې له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ سره په سټوډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه فریده جان. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دي چې پر خلکو یې ډزې کړې وي. د په خپل ژغ کې به واورو.
او چړنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
د بلابل اورګانونو
پایلې به سمخت کله په لاس راني موبایل تاسو
پلاوی په لوړه کچه ته.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په هلمند کې د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سوي کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا په هلمند کې دی، په کلابیس کې دی، ورور د کلابیس ملک دی، ملک اخلاص نومیږي. نن د تلاشیو پر د تلاشۍ کې ورور دغه خبرې کړې شوي دي چې دغه شهیدان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشي کول، د ښځینه پولیسو د نه موجودیت او دغه شان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور تلاشي روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سو ویډیوګانو هم زورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره بیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه کال یې تیر سوی دی، د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او میرمنې کارتنه پریښودل کېږي. د یادونه وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشي پیل کړي دي.
ډېره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستیو تلاشیو په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلند په اړه یو غوسه څرګنده کړه او امریکا او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خائنینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وایي
وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړی دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات په ډاګه نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې پخوانۍ سیاسي څېرې ازمایل شوې کسان یاد کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت په یو جوړه شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خپل رسنیو خبره شوې، ویلي چې له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابله او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې هلکې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو وکړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ته ټول نږدې پخواني سیاستوال، جګړه ماران او ازمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلو شپړس کلن وړونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو هم د بهرنیانو پام واوښت، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړای شي؟ په دې اړه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نلري. د سیاسي قدرت نیول یوه موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلک د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهې ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 ملایان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه دی چې تاسو په 15 ملایانو باندې مخې ته بوزئ. دا د دوی لاول اشتباه وه.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک وځهت پیږي چې دا څوارلس میاشتې راهیسې دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېرې لویه اشتباه ده. منتها دوی سرځیل دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلی کور له ذهنیت سره، د کلی کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره، داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لرې تللي. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي چې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا اووه نیم بلیونه خلک څه رقم تعاملات لري خپل منځ کې، څه رقم خپلې اړیکې ساتي. دا چې دوی پښه دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منع سي. په اسلام کې ډېر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضې عرفونه دي، بعضې اما خپل کلیوالي ذهنیت ده، بعضې د غرو ذهنیت ده چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل لرو چې وایي له بازار ووزه خو له نرخه مه ووزه. طالبان هم له بازار وتلي دي، هم له نرخه وتلي دي، د ټول نړۍ په مقابل کې دغسې ټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند د دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې سي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانزی و چې احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نواوري.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگټن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی یې په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې د دغې سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی: د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یوه قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دې نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل له مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ دا متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تښتول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشې کړ. دې ورځپاڼې هم د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواښ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یوه غونډه کې د ګډون په پلمه راوغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوي کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ټرمپ او بایدن د ادارو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زموږ کورنۍ د دې شېبې لپاره هره ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندی پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سي هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالۍ یو لوی کلی دی سي چې شاوخوا دني ادونیم زره کور په کې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه یې له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیلي په دې راپور
لا. غزنی مرکز څخه په شاوخوا 50 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري. خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړې چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو پښمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړی ده.
د شوونځي نشته نو پز دکړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیرای تنکی ځوانان په کوم عمرې مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیر دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمينه برابر وي اړ نه و چې دوی د لاړ سي. دای دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې شوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډېر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسیوال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له نن نه څو کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دیسیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي: موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ته وندو کارو ریدم کې ته سلام علیکم. دا د پاسپورت لپاره دا مشکل دی، مشرانو ته ویل چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، بېخي لارې بندې دي، بېخي حالات خراب دی، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګېږي، نه د ویزې چم کار نه کېږي، لارې بندې دي. ورسره دغه مشرانو ته زموږ دغه پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم: احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږدم په دې هیله چې نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پر امن او خوشحاله او یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې، په بولدک کې، په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښه کوي؟ خو دا هر څه دی لفظي خبرې وي، کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې مونږ په دې خبرو نور دوکا نه شو، او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه سي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته ویل د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتره کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي، په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. ښاغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې 14 میاشتې کېږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړو پر خزه ونجونې محدودیتونه پرخ کړې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې و ماشومه برمی ساتل ویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ماشومه نن سهار 10 بجې یوې جوړې یا برمی ساتل ویدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. د په داسې حال کې چې دور زی وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې و ماشوم برمی ساتل ویدلې و روسي جوان لا سوار کړ. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبري وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخوت کې لک تر لګ سل کسان وژل شوی دي. اغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نخو پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د عامه ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنی سفیر لینټریسی د دې دندې لپاره نومول شوی ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی و چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نه شو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم.